ستړي مشه دا مشال ریډیو د شاهین بنیرې ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصری لرو په اړومبه د دې وخت خبرونه په سویلی وزیرستان کې د پوز پر یو پوستا په برید کې شپږ پوځیان وژل شوي او لس نور زخمیان دي. د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو وزیر امیر مقام ویلي دي چې حکومت د بی اسناده افغان کډوالو ستلونو ته ژمن دی او د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیاله ولسمشره کاملا هیرس با را روانه ونې د یوکرین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره ملاقاتونه کوي. د خبرونو تفصیل په سویلی وزیرستان کې د پوز پر یو پوستا په استوال برید کې شپږ پوځیان وژل شوي او لس نور زخمیان دي. په سیمه کې د استخباراتي چارواکو په وینا برید نن سهار وختي په لدا تحصیل کې ترسره شوی دی. د فوز مطبوعاتي څانګې آیس پی آر نن په بیان کې ویلي دي چې د وسلوالو او پوځیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې پنځه وسلوال هم وژل شوي دي. د بیان تر مخه په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. تروسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. په جنوبي وزیرستان کې له دې وړاندې هم پر پوځي سرتیرو پولیسو او د پولیو پر کارکونکو وسلوال بریدونه شوي دي. بلخوا د سیمې امنیتي چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې نن په میرامشا کې پر یو ګاډي وسلوالو ډزې کړې دي چې پکې یو ځایي تن وژل شوی او درې نور ژوبل دي. پولیس چارواکي وایي چې بریدګر په تیښته کې بریالي شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د فوج مشر میجر جنرل عادل افتخار وړایچ پرون په میرامشاه پریس کلب کې خبریالانو ته ویلي وو چې فوج د سیمې امنیت تجمن دی او په دغه اړه عملي ګامونه پورته کوي. د خیبر پختونخوا په نوخار کې د ډینګي تبې له وجې دوه تنه مړه شوي دي. د نوخار د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس ویان نن مشال لیډو ته وویل چې د ډینګي دوه ناروغان روغتون ته راوړل شوي وو چې وروستو یې سا ورکړه. د روغتون د چارواکو په وینا دا مهال ورسره د ډینګي وایرس نه متاثره نه ناروغان داخل دي چې حالت یې له خطرې بهر دی. ډاکټران وایي چې د ډینګي ناروغي د هغه ماشو د چیچلو نه جوړیږي چې په ولاړو اوبو کې پیدا کیږي او زیاتوي چې څومره دغه اوبه ولاړې او سخاوي هغه عمره پکې د ډینګي ماشو د زیاتېدو خطر هم ډیر وي. د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو وزیر امیر مقام ویلي دي چې حکومت د بی اسناده افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دی. نوموړي پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال په وینا کې زیاته کړه چې په دې اړه د اسلام آباد په تګلاره کې څه بدلون نه دی راغلی. د امیر مقام دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې سن اسمبلی د روانې میاشتې په پیل کې له وفاقي حکومت وغوښتل چې په هغه صوبه کې میشت بی اسناده کډوال دی خپلو هیوادونو ته ولیږي. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د کال 2023 د نومبر پر لومړۍ نیټه د بی اسناده بهرنیانو چې لوی اکثریت افغانان دي د ایستلو عمل پیل کړی وو چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او هیوادونو د پاکستان پر اقدام نیوکې کړې دي او دا کار یې د بشري حقونو خلاف بللی دی. خو اسلام آباد وایي چې د بی اسناده بهرنیانو ایستل د هیواد د ملي امنیت په ګټه دي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف استازو تور پورې کړی دی چې وفاقي حکومت د اسټیبلشمنت په خوخه پایین کې ترمیم کول غواړي. د قانوني چارو وزیر آفتاب عالم اپریدی پرون غونډې ته په وینا کې دعوه وکړه چې حکومت پایین کې د بدلون له لارې د سپریم کورټ واک کمول او په مقابله کې د وفاقي آئینی عدالت جوړول غواړي.
سپیکر صاحب دوی د سپریم کورټ متوازی یو بل عدالت جوړول غواړي چې د آئینی عدالت نوم به ورته ورکوي او ریټ پیټیشن به بیا په هغه کې ثبت کیږي.
بلخوا په اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر عباد الله خان د واکمن ګوند دعوی رد کړی دی او د خپل ګوند مسلم لیگ نون د مشرانو د دریځې تکرار کړی دی چې وفاقي حکومت پر شپږویشتم آئینی ترمیم له ټولو ګوندونو سره سلا مشوره کول غواړي. په صوبایي اسمبلی کې دا بحث پر داسې مهال شوی دی چې ټاکل شوی چې د پاکستان واکمن ائتلاف په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د آئینی پیکیج په نامه مسوده پارلمان ته وړاندې کول غواړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیاله ولسمشر کاملا هیرس بار روانه ونه د یوکرانی ولسمشر اولودمیر زلنسکی سره ملاقاتونه کوي. پروند سپین مانې بیان دی په بیان کې ویلي دي چې دغه دوړه امریکایي مشران به د سپتمبر په شپږشتما په واشنگتن کې ملاقاتونه کوي. د بیان لمخې په دغه لیدونو کې بعد یوکرین او روس ترمنځ د جګړې پر موجوده وضعیت د یوکرین پر ستراتیژیکي منصوبه بندۍ او لاغه هیواد سره پر امریکایی مرستو خبری کیږي. د سپینی مانه ویان دی کیرن جین پیری په بیان کې زیاته کړي چې امریکا با له یوکرین سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او دغه ملاقات هم د دغه لړۍ یو برخه ده. بل خو د یوکرین د ولسمشر دفتر ویلي دي چې زلنسکی با له پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره هم ویني. دا په داسې حال کې ده چې پر روان نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. په دغه انتخاباتو کې ډانلډ ټرمپ د ریپبلیکن ګوند نومان او کاملا هیرس د ډیموکرات ګوند نومانده ده. دا د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو وریدا او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. په سویلي وزیرستان کې د امنیت پر ځای کولو په اړه د چارواکو د ادعا او باوجود د وسلوالو بریدونو او ماین چاودنو لړۍ روانه ده. د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو وزیر ویلي دي چې د پالیسۍ د لاندې بعد د بې اسنادو افغانانو د ستنولو لړۍ دوام لري. خو یو افغان کډوال وایي
به حیثیت وزیر سفران باید تمام تعلیمي اداره ته رابطه وکړي چې د موږ د افغانانو تعلیم باید جاري وساري.
او د خیبر پختونخوا د ځوانانو ډاکټرانو سازمان د صوبې د 6000 ډاکټرانو ته د روزګار ورکولو لپاره په پیښور کې احتجاجي مظاهره کړې ده.
زمونږ 6000 ډاکټر چې کوم دی هغه بیروزګار دي. زمونږ چې کوم میډیکل سټوډنټ دي هغه په فیسونو کې 300% اضافه شوې ده. زمونږ لپاره سکیورټي نشته دی.
د سیمې نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرے لرو تر پای د مشال ریډیو. اوریدونکو را زمونږه ړومبی موضوع ته په سویلي وزیرستان کې د پوز پر یور پوستا په وسلوال برید کې شپږ پوځیان وژل شوي او لس نور زخمیان شوي دي. د پاکستان فوج په یو بیان کې ویلي دي چې د وسلوالو پوځیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې 15 وسلوال هم وژل شوي دي. د بیان تر مخه په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د سویلي وزیرستان د امنیتي وضع په اړه نور تفصیل د اشتیاق مسید پراپور کې
پلا دا سیمه کې د پولیسو او خفیه ادارې چارواکیو د نوم نو شولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې تیر مقصدان یو باجې نه پیژندلې وسلاولې په بس په سیمه کې د پوز په پوسټ برید کړای دی او د پوځي سرتیرو سره یې د ډازو بدلون په نتیجه کې شپږ سرتیری وژلې او لاس نور یې ژوبل کړی دی. تر دا وخت پورې په بس په سیمه کې د پوز په پوسټ باندې د برید ذمہوري یا چا منلې دو. خبر لوري د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي علمزيب ماسید مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په سراروغه سیمه کې پمزکه کښې خواندي د ماین چودنې 14 کلن ماشوم پر هر جلای کړی دی. د دغې پیښې په باره کښې علمزيب ماسید وویل
نمیږي د 14 کلن بچای دی. دغه چې وته یې زی په ولې نو یا تیږه ځنه خلوصه شوه چې وراته نږدې چې ریجولین ماین پروت وو او په هغه باندې چې ولګېدلې یخ بلاسټ وکړو نو یکې نه خدای پاک دغه خیر کړ چې دای نور زیوت نقصان خو داس نه ورته رسېدلی چې یعنې لوسینه یا پښې یې پښې بازورې شوې وای. خو هغه لین ماین چې کوم ټوکړې وې هغه د په مخ باندې لګېدلې وې بیا چې سترګې ډډه شوې وې د هغې نه یې سي ایم ایچ ډېر اسمال خان ته منتقل کړو. د لین ماین واقعي تواتر سره په میش په خوره باندې کېږي خو دغه ویلې کلر کېږي نه نو دا تر اوسه پوره دا مالي مهنت و چې اخر واجه
علمزيب ماسید دا هم زیوته کړه چې د 2009 کال راهسې په سویلي وزیرستان کښې د ماین چاودنو 280 پیښې مخې ته روغلې دي چې په نتیجه کښې یې د 50 نه زیات کسان وژلې دي او د ماین چاودنې د هغه پیښو کښې وژل شوي او پر هر ژلې شویو کښې زیات شمېر د وړې وړکي او جینکو دی. خو د سویلي وزیرستان پر ضلع انتظامیه چارواکي او مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ضلع په مځکه کښې خوندي د ماینونو صفا کول د پوره د پاکستان پوست ټیمونو خپله چار کار شری کړی دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو وفاقي وزیر ویلي دي چې حکومت د بې اسناده افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنولو تجمن دي. امیر مقام پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال زیاته کړې ده چې په دې اړه د حکومت په پالیسۍ کې څه بدلون نه دی راغلی. په همدې حال کې د کډوالو استازو له حکومت غوښتي دي چې په کراچۍ او نورو ښارونو کې د افغانانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. تفصیل د نیاز علي په راپور کې.
د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو سیفران وزیر امیر مقام د ستمبر په 19مه کراچۍ کې افغان کډوالو مشرانو سره ولیدل. وفاقي وزیر په دې لړ کې د خار سوراب کوټ سیمې ته ورغلی او د غونډې په مهال ویلي چې د حکومت د ښکارا پالیسی دا چې بې اسناد افغانان به بیرته لیږي. دی وایي نن هم زمونږ د حکومت دا پالیسی ده چې کوم کډوال غیر قانونه اوسي هغوی باید خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. موږ د غیر قانونه کډوالو د وستلو کار په مخ کې بوزو. د نړۍ په یو هیواد کې دومره زیات افغان کډوال نشته څومره چې یوازې په پاکستان کې اوسیږي. بې اسناد افغان کډوال به بیرته ستنیږي او د دې لپاره یې حکومت ښکاره پالیسی لري چې دوی به بیرته واستوي. د سیفران وزیر امیر مقام دا خبرې په داسې حال کې کړي دي چې د سنې اسمبلۍ د سپتمبر په 2مه منظور کړي وړاندیز کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې صوبه کې میشت غیر قانونه کډوال دي خپل هیوادونو ته ولیږلی شي. او له دې وړاندې د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوی د اگست په 20مه د ملګرو ملتونو یو پلاوی سره په اسلام آباد کې د ملاقات په محل ویلی وو چې ډیر زر به د هغه افغانانو د وستلو دویمه مرحله پیلوي چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري. په کراچۍ کې افغان کډوالو ته د وینا په محل وفاقي وزیر امیر مقام افغانستان کې واکمن طالبانو پر حکومت سختی نیوکه وکړي او ویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد هرګری لپاره کارول کیږي. نوموړي ویلي په کابل کې د طالبانو د حکومت له جوړېدو راهسي د پاکستان او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا کې امنیت خراب شوی او نامنې پیښې زیاتې شوې دي. دی وایي په افغانستان کې د ځینې کسانو دا خواهش دی چې څنګه افغانان او پاکستانیان له یو بل لرې وساتي. هم هغه کسان غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي. زه وایم هغوی د افغانستان او ورسره په پاکستان کې د افغان کډوالو خواخوږی نه دي. که افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابېږي نو تر ټولو لوی زیان به یې چاته وي. تاسو د افغانانو مشکلات به زیاتېږي. د پاکستان حکومتي وزیرانو وار په وار تور پوری کوي چې د افغانستان ځمکه د پاکستان په ضد ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. خو په افغانستان کې واکمن طالبانو تل د پاکستان دا تورونه رد کړي ویلي د افغانستان ځمکه د چا په ضد هم نه کارول کیږي. په کراچۍ کې یادې غونډې په محل د افغان کډوالو مشرانو له وفاقي وزیر امیر مقام نه غوښتنه وکړه چې باید د دوی ماشومانو لپاره په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د زده کړو لپاره اسانتیاوي برابر کړي. د غونډې په محل د افغان کډوالو ځای مشر حاجی عبدالله مشال لیډیو ته وویل
مګر د سفران وزیر صاحب دایله لرو چې افغانان دلته یو ځوان یعنی حق تعلیم ده. مونږ د تګ تعلیم نه محروم یو. مونږ علاقان یعنی د مونږ بیا زیور نه د مونږ ځوانان محروم ده او تقریبا د اتم کلاس نوم کلاس پورې د سبق وای او د دې تعلیم نیمګلې پاتې کیږي. لہذا د مونږ خواهش ده د بحثیت وزیر سفران باید تمامه تعلیمي اداره ته رابطه وکړي چې د مونږ د افغانانو تعلیم جاری و ساری.
د افغان کډوالو د غوښتنو په جواب کې وفاقي وزیر امیر مقام بیا ویلي حکومت د افغان کډوالو د مرستو لپاره هڅې کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځل بیا له نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو سره مالی مرستې وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړي.
اردن کو سره یو تازه راپور ته په اسلام آباد کې یو ځانګړي عدالت یوې عیسوي ښځې ته په ټولنیزو رسنیو د مذهب د سپکاوي په اړه د موادو خپرولو په تور کې د مرګ سزا ورولې ده او درې لکه روپۍ جرمانه پرې هم لګولې ده. د الکترانیک کرایمز یا جرمونو د مخنیوي قانون لاندې د اسلام آباد ځانګړي عدالت جج افضل مجوخا د پنځشنبه په ورځ د پریکړه اعلان کړی ده. تفصیلی پراپور کې اورو.
په اسلام آباد کې جوړ د پیکا قانون لاندې مقدمه کوونکی د ځانګړي عدالت جج افضل مجو کا عیسوي زنانه شګفتہ کرن ته د تاجرات پاکستان دفعه 295 سی لاندې د مرګ سزا او 3,00,000 روپیه جرمانه وروله. دغه ډول د پیکا قانون د 11 مادې لاندې ورته هم 9 کاله د بند او 1,00,000 روپیه جرمانه سزا ورولې ده. پیاد زنانه تور و چې شوخه 4 کاله وړاندې د په واتس اپ ګروپ کې د پیغمبر اسلام په شان کې ګستاخانه مواد پاره کړی وو. د قانون لمخې دغه ماده لاندې سزا شوی مجرم د 3 ورځو کې دننه د فیصلې خلاف اپیل کولی شي. د نوړاندې د سپتمبر په 19 د کراچۍ عمرکوټ ښار کې یو ډاکټر شاهنواز چې د مذهب په سپکاوي تورن وو پولیس مقابله کې په موینه توګه په ډزو وجل شو. دغه ډور په کوټه کې هم 3 ورځې وړاندې هم په دغه تور عبدالولي نومیتن د پولیس اهلکار لخوا وجل شوی وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یا هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په خپل ایکس دغه دوه وجنې مواره عدالت بللې دي او غندلې هم دي. دی وايي سخت اندېښمن دي او حکومت دا غوښتنې لري چې په مورکوټ کې د ډاکټر د وجنې د خپلواکه پلټنه وکړي شي، ځکه د دوی په وینا د امنیت ساتونکو په دا ډول پیښو کې ککړتیا د اندېښنې وړ خبره ده. د یاد قانون پاړه قانون پوهان سوایي نو پیښور های کورټ کې وکیل محمد عارف خان وایي
بلاسفیمی چې کوم قوانین ناغلي دي نو دا د شروع نه خو خیر د دې سزا کم او بیا وخت وخت سره بدې کې نوې ترمیم درالل او دا په 1982 کې دا نوې دفاع چې کوم بیا شامل شو نو دا د سیکشن مطلب دفاع 295 نه والے 295 اے بی سی تر د 298 پوره مختلف دفعات تھی پاغه کې سو د ناموس رسالت باره کې دي سو د بے حرمتی د قران مجید باره کې دي اغا سزا موت پوره دغه سزا شته.
مذهبي پوهان وای کچره جرم ثابت شي نو باید عدالت سزا ورکړي او دا د حکومت کار دی نه چې عام اولس په خپل قانون په لاس کې واخلي، ځکه دا سه کول سره د انتشار خورېدو ویروي. مفتی شوکت خټک وای چې د بی ځای تورونو نه ځان ساتل هم د اسلام یو حکم دی.
څوک هم د ریاست او د اجتماعي امورو کې یا په مستخی کې یا په داسې د ارتداد یا د بل سیز سزاوار وګرځي چې په هغه کې عدالتي فیصله ضروري وي، عدالت هغه ته ریاست هغه ته سزا ورکوي، نو په هغه کې انډیویجوالز یا خلک رو چې تدل و هغه ته سزا ورکول دا قطعا جایز نه ده. اسلام کې کتا ته څوک یو خبر راوړي په تا باندې هغه تحقیق کول ضروري ده. که چېرته څوک ګستاخي وکړي یا هغې ژبه خشوه نو هغه بیا مافي وغواړي، نو مافي هم قابل قبول ده. بلا تحقیق په چا باندې بهتان لګول دا ګناه کبیره ده.
پاکستان کې د امنیتي مطالعو او څېړنیز مرکز یا سیریسس په خپل ویبپاڼه یو رپورټ خپر کړی چې تر مخه د پاکستان جوړېدو نه تر کال 2020 پورې ټول هیواد کې یو کم نوي خلک د مذهب د سپکاوي په تور د اولس لخوا وجل شوي دي، چې ورته ماورای عدالت وجنې هم وایي. او دغه وجنو کې تر ټولو زیات اویا پورې یوازې پنجاب صوبه کې رپورټ شوي دي. دغه دوران په شوخه 1500 کسانو باندې د مذهب د سپکاوي تورونه لګولې شوي وو.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اردن کو سترازو د پاکستان زنو سیاسی چارو تا د پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر په 28 په لاهور کې جلسه اعلان کړي چې مخه د ګرانې پرزد او د خپل زندانی رهبر عمران خان د خوشی کولو لپاره احتجاج کول دي. البته د لاهور انتظامی لا ګونتا ل مینار پاکستان سره د ولسی غونډې اجازه نه ورکړي. تحریک انصاف د جلسې د اجازه تر لاسه کولو لپاره په لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړي دي. شنون کی وای چې لاهور د پنجاب تر ټولو لوی خار دی او پکې د جلسې کامیابی تحریک انصاف ته سیاسي قوت ورکول شي نو ځکه حکومت د مخنیوي حسم کوي. شانواز ترگزی دغه موضوع ته کتنه کړې ده.
پاکستان تحریک انصاف به سبا د ستمبر په 28 لاهور کې جلسه کوي. یاد ګوند دغه جلسې لپاره یو درخواست لاهور د ډیپټی کمشنر دفتر کې هم داخل کړي، ولی په لاهور های کورټ کې هم د اجازه ورکولو لپاره درخواست ورکړې. د ستمبر تر 19 نه وخت پورې ورته د جلسې اجازه نه ورکړې شوې. د لاهور په مینار پاکستان کې د جلسې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور ویډیو پیغام هم جاري کړي چې په کې د ګوند پلویانو ته ویلي دوی باید جلسې لپاره ګڼ شمېر کې ورشي. د ګوند موجوده چیرمن بیرستر ګوار هم یو ویډیو جاري کړي چې هغه په کې ویلي
بڑا عرصہ کے بعد ہم پہلی مرتبہ لاہور میں
ډیر موده پس مون پاول ور په لاهور کې د هفتې فورس جلسه کو د دې ظلم او ګرانۍ زد د عمران خان د ازادۍ لپاره زما تاسو ته خواسته په دې جلسه کې ګډون وکړي
پورا من طریقې سره جلسه می شرکت کړي
پاکستان تحریک انصاف د تیر کال د نهم مې نورستو په لاهور کې په اول وار جلسه کوي نهم مې 2023 باندې هم یاد ګوند عمران خان د ممکنه نیولو زد جلسې کړې چې هغه کې سرکاري او ځینې غیر سرکاري ودانیو ته ورنه چولې شو د نهم مې په تور حکومت د یاد ګوند په ټول ملک ځینې مشران او ګڼ شمېر مظاهره چان نیولې چې ورستو د عدالتونو په امر د بند آزاد شوه د پاکستان تحریک انصاف د لپاره لاهور کې جلسه ولې مهمه ده مشال رډو هم دغه پښتنه د لاهور د جیو ټلویزیون کارکونکي او تجزیه کار ماجد ان نظامی نه کړي
کیونکه اس کا امپیکټ بہت زیادہ ہوگا
زکه چې د دې اثر ډیر وي کدا جلسه کامیاب شو نو بیا د تحریک انصاف کارکونکي دا تما ساتل شي چې د پنجاب په یو احتجاجي تحریک شروع کړي د دې جلسې حواله سره د حکومت او اپوزیشن ډیر منسوبې هم جوړې کړې دي او حکومت دا کوشش کوي چې د دې کې غنی خندان جوړ کړي او د امن او د امان په بهانه دغه جلسه نه پریدي او کې پریدي هم نو ډیر د کړهونو نه پس پای پریدي
مشکلات کې بعد هونه دیا جائے
تر دې وړاندې په 8 ستمبر په اسلام آباد کې هم د پاکستان تحریک انصاف جلسه کړې و خو د ماجد نظامی خبره پنجاب تر ټولو غټه صوبه ده او هغه ته کامیاب جلسه کول نور غوندونو ته سیاسي خطر جوړوي اعلی وزیر ګنڈاپور هم په خپل بیان کې په وفاقي واکمن حکومت د درغلي او تورن هم لګولي د پیښور خبريال عبدالرحمن مشال رډو ته وویل د یاد ګوند هر جلسې نه وړاندې د نهمې مې د پیښې ذکر په میډیا کې هم زیات شي او زیاتره وختونه حکومت داسې بیانونه هم جاری کوي چې ګنې دغه پیښې ذمہوار بنولې کیږي دغه په خبره مقصد دا وي چې د تحریک انصاف ګوند کارکونکي و یا روي
چې هر حکومتي هغه کوشش کوي چې زیات نه زیات خلک د جلسې ته رانشي نو هغه مختلف چرته کنټینر لګي چرته دفعه 144 لګي چرته نور په میډیا باندې داسې خبرې کوي چې خلک رانشي
دغه جلسې لپاره ټولې منسوبې او اعلان د اسلام آباد د پاکستان تحریک انصاف موجوده قیادت کوي نو د اسلام آباد خبريال او تجزیه کار سجاد ترغزي مشال رډيو ته وویل اسلام آباد کې هم د 8 ستمبر جلسې ته ډیر مشکلات جوړ شو تحریک انصاف ګوند کوم ځای غوښتو هغه ورنکو او څنګه جاني چوډي رل رسیمه ده هغه ته د جلسې اجازه ورکړو نو د زیات کړه چې ممکن ده په لاهور کې هم ورته په کوم غیر آباد ځای کې د جلسې اجازه ورکړي
بیا حکومت سره یو بلا طریقہ دادا چې هغه با په میډیا باندې خصوصا پرایویټ میډیا دا یا سرکاري میډیا دا کوشش کوي چې دا جلسه یا تو خبره راست نه خي او یا د دې کم کوریج شي لکه تاسو کده اسلام آباد جلسو ګورئ نو د اسلام آباد جلسې چې کم مین جلسه وا دا هغه ډیر تقریرونه هغه موجوده میډیا نشر نکړه
پاکستان تحریک انصاف ګوند په لاهور کې د جلسې د پاره خپل کارکونکو ته پیغامونه جاری کړي خو لا هم نه د معلومه چې دوی ته د لاهور په مینارې پاکستان کې د جلسې اجازه ورکړي او کنه شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال ته غوږونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
د خیبر پښتونخوا د ځوانانو ډاکټرانو سازمان غړو له حکومت غوښتي دي چې په زرګونو بې روزګاره ډاکټرانو ته د دندې او نورو ته د مراعات ورکړي دوی پرون په پیښور کې د صوبایي سملی ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه او ویل چې له چارواکو سره یې څو ځلې مذاکرات کړي دي خو پر دې سربېره یې غوښتنې نه منل کېږي د سازمان غړو او مشرانو له حکومتي پلاوي سره تر مذاکراتو وروستو احتجاج ختم کړ او د پیښور خیبر سړک هم د ګاډو د تګ راتګ لپاره پرانسته په دغه اړه د وسیم سجاد راپور او روچ د مظاهره چانو په نارو پیلي
دا اوازونه د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې د احتجاج دي احتجاج د سپتمبر په 19مه د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د خپل غوښتنو لپاره په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ودانۍ مخ ته وکړ په احتجاج کې د ټولې صوبې د بیلابیلو هسپتالونو نه ډاکټرانو شرکت وکړ احتجاج کوونکو د څو ساعتو لپاره خیبر روډ هم د هر قسم ټریفیک لپاره بند وساتو د احتجاج په وخت د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې صوبایي ویان ډاکټر فیصل بارکزی مشال ریډیو ته ویل
زمونږ 6000 ډاکټر چې کوم دی هغه بے روزګار دي زمونږ چې کوم میډیکل سټوډنټ دي هغه په فیسونو کې 300% اضافه شوې ده زمونږ لپاره سکیورټی نشته ده زمونږ چې څومره پیریفری هسپتالونه دي هغه تباهال دي هلته سہولیات نشته ده ویان نه ملويږي زمونږ چې څومره ایم ټی آئی دے اگے دے سیادکار دے جسمرا ایم ٹی آئی ہسپتال دی داگے تھرڈ پارٹی او سپورٹ اڈٹ نہ شوے
د ځوان ډاکټرانو اتحادیې د وړاندې نه هم د غوښتنو لپاره وخت پر وخت مظاهرې کړې او حکومت یې پر خپلو مسایلو د خبرولو لپاره خبري غونډې هم کړې دي. د اسمبلۍ د ودانۍ مخې ته احتجاج کوونکي ډاکټران وویل د حکومت سره وخت پر وخت مذاکراتو کول وروسته یې هم مطالبات نه دي منل شوي. په خیبر ټیچنګ هسپتال کې ډاکټر او د دغه هسپتال د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې غړي فرحان سعید مشال ریډیو ته وویل
پښتو یو متل دی چې تنګ شي نو په جنگ شي. زمونږ ډایډا کمیټي مقرره شوې وه د دې غونډې د دې هلې ځلو نه مخکې په هغې کې زموږ چې کوم حکومتي چارواکي دي په هغې کې اختیارمند خلک لکه چیف منسٹر هیلتھ منسٹر د ټولو سره ټولو دروازې چې کوم دی هغه ناک پرې شوې هغو سره مونږ خپل پیغامات ورسوله چې دا ډاکټران دي دا خو ستاسو د دې قوم بچي دي او د دې انامپلایمنټ د دې فرسټریشن او د دې سیزنونو د وجې نه دا انامپلایمنټ بل قوم سیوا دی پر دې سره سره چې کوم برین ډرین یو ګراف دی هغه هم بر باندې روان دی هغه هم د یو غټ وجه لري.
د احتجاج پر وخت د ځوان ډاکټرانو اتحادیې وفد د حکومت سره ملاقات وکړ. د دغه ملاقات مشري د صوبې د صحت وزیر کوله. په ملاقات کې ډاکټرانو ته باور ورکړل شو چې د هغوی مطالبه به ومنل شي چې د هغې وروستو ډاکټرانو احتجاج ختم کړو. ځوان ډاکټرانو د احتجاج ختمولو سره دھڑکا هم ورکړه که د دوی مطالبات دا وار ونه منل شو نو دوی به احتجاج ټولی صوبې ته وغځوي. وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو سیو راپور د روغتیا په اړه باندې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون د مارچ چنې پیښو په اړه د بیدارې نړیواله ورځ ونمانځله. دغه سازمان مارچ چنا پر نړیوال کچ عامی روغتیا ته لور پیښو چیلنجونو سره یو چیلنج بللی دی. سازمان وایي چې هر کال په نړۍ کې د مارچ چنې 450,000 پیښې کیږي چې ورڅخه سبان دی 1,15,000 کسان مري. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړې ده چې له وجل شو څخه 70% خلک د جنوبي آسیایي هیوادونو سره تړاو لري. په پاکستان کې خلک تر مارچ چنې وروسته د درملنې په اړه څومره پوهاوی لري او ډاکټران یې څه علاج ګڼي؟ خالد نیاز په دغه اړه راپور راکړي.
دوه دېرش کلنه سیما د 400 نو خار ته واده شوې ده. د وای پیغلتوب کې مارچ چلی وا چې لرسته به هوش شوا
ټول وجود مې پړسېدل او زه پازه او بس په پوزه مې وینه راتله او بس ډیر حالات میں خراب او بس بیا بوت لم اسپتال کې داخل کم.
سرخار اسلام آباد کی ماحولیات باندې کارکون کی خبریال علی جابر ملک مشال ریڈیو سره خبرو کی اوی پاکستان کی د مار چیچلو په اړه د پی خوش میری نشتا او د مار چیچلو نه پس چی کوم انټی وینم د انسان ژوند بچکوي هغه هم هر هسپتال کی شتون نلری.
جو ریسکیو 1122 جو واحد ادارہ نه جس نے یہ کام کرنا ہے
ریسکیو 1122 یوازینه ادارہ چې دا کار کوي هغه نورو خطرو ته ډیره توجه ور کوي ولې د مارانو حواله سره د دوی فوکس کم دی. صرف چکلا پشکال مون سون یا سیلاب راشي نو د هغه نفس ضلع انتظامیہ ریسکیو او پی ڈی ایم اے دے حوالے سرا پوہ ور کوي ولې دا ډیره محدود کچا باندې وي. مسله دا دا چې مونږ ته د دې د خکولو ضرورت دی چې ولز ځان څنګه د مارانو د زینونه بچ کولې شي او کچری دوی ته کله مخه تراشي نو بیا به ځان څنګه بچ کوي
هابیټټ سنسه دور کیسه رہنا انہوںنے اور اگر کبھی سامنے آ جائے تو اس سے بچنا کیسے ہے.
بلخوا د پیخور لیڈی ریڈنگ ہسپتال د ایمرجنسی سانګي ډاکټر فیصل وای هر مار زهريلا نوي چې کوم تن مار اوچي هغه ته حوصله نه دی بیلل پکار. ډاکټر فیصل وای د مریض د جسم متاثره حصے نه لاندې غتا کې هودو سره دی لوپټا یا بل څه توکړل شي او متاثره حصہ اړکول نه دی ډډ وکړل شي.
مریض الټي ډې رکھے نو مطلب دا مې وساین دی چې دا مار خطرناک دی. یا د مریض بلډ پریشر کمیږي یا په مریض باندې سترګې پټیږي نو دا یو ساين دی چې دا مار زهريلا او یا د سا بندیږي دا موږ سره یو ساين دی چې دا مار زهريلا دی. خو هغه بیا هاسپټل د چراور سره نو هغه بیا ډاکټر ډیسایډ کوي چې څومره د زارو ګولې ولا ور چې څومره ورته مطلب انټي سنیک کوینوم ای سويچ کم دی چې هغه ورته څومره ورکی.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او شمیرو تر مخه په پاکستان کې هر کال د مار چیچلو 40,000 پیخي را مخته کیږي چې پکې 8,000 200 کسان ژوند بیلي. طبي پوهان وایي د مار چیچلو نه پس په وخت علاج سره د ګڼ شمیر خلکو ژوند بچ کیدی شي. خالدا نیاز مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو اردن کوم دغه سره د روان خبرونې نیمایت رسیدلی یو نورځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. په سویلي وزیرستان کې د پوز پر پوستا په وستوال برید کې شپږ فوجان وژل شوي او لس نور زخمیان شوي دي. د فوج مطبوعاتي څانګې ویلي دي چې د وستوال او فوجانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې 15 وستوال هم وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا په نوهار کې د ډینګي تبې له وجې دوه تنه مړه شوي دي. د نوهار د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس ویان مشال لیډو ته ویلي دي چې د ډینګي دوه ناروغان روختون ته وړل شوي وو چې وروستو یې سا ورکړه. د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو وزیر امیر مقام ویلي دي چې حکومت د بی اسناد افغان کډوالو استلو ته ژمن دی. نوموړي پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال په وینا کې زیاته کړه چې په دې اړه د اسلام آباد په تګلاره کې څه بدلون نه دی راغلی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف استازو تور پورې کړی دی چې وفاقي حکومت د اسټیبلشمنت په خوخه پایین کې ترمیم کول غواړي. بلخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عباد الله خان ویلي دي چې وفاقي حکومت پر شپږویشتم آئینی ترمیم له ټولو ګوندونو سره سلا مشوره کول غواړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او مرستیال ولسمشره کاملا هیرس با را روانه ونې د یوکرایني ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره ویني. بلخوا د یوکرین د ولسمشر دفتر ویلي دي چې زیلنسکی با له پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره هم ملاقات کوي. اوریدونکو دا وو مهم خبرونه. اوس یو شمېر سیمه ایزا او نړیوالو چارو ترازو. د اسرائیل د دفاع وزیر د لبنان د حزب الله پر وړاندې پر بلې جبهې د تمرکز خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تر هغه ډله بولي پر ضد د اسرائیلو جګړه روانه ده. په لبنان او سوریه کې د مخابراتي وسیلو وروستیو چاودنو د حزب الله غړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د هغه ډلې مشر حسن نصرالله ویلي دي چې اسرائیل په هغه چاودنو کې له سرې کرښې اوړېدلې دي. اسرائیلو لا رسمن په دغه چاودنو کې د ککړتیا د تورونو په اړه څه نه دي ویلي. نوریاس نوري تفصیل راکوي.
د اسرائیل دفاع وزیر یواف گالانت وایي د جګړې یو نوی پړاو یې پیل کړی چې هغه میړانې، ارادې او استقامت ته اړتیا لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې گالانت دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته داسې مهال وکړې چې د سیشنبې او چهارشنبې په ورځو په لبنان او سوریه کې په مخابراتي وسیلو کې د چاودنو په نتیجه کې له دیرشو زیات کسان ووژل شول او نږدې 3500 کسان ټپیان شول. د راپور له مخې ظاهرین اسرائیل په دغه برید سره چې پیجرونه یا پیغام لیږدونکي وسیلې، مخابرې او نورې الکترونیکي وسیلې چې حزب الله یې ډېر کاروي، د دې ډلې غړي او ملاتړ یې په نښه کړي وو. په داسې حال کې چې اسرائیل او حزب الله د پنجشنبې په ورځ د پولو په اوږدو کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ. د حزب الله مشر حسن نصرالله وویل چې اسرائیل په دغه برید سره له سرې کرښې تیر شوی او په وړاندې د غچ اخیستو ګواښ وکړ. نصرالله وویل اسرائیل په دغه برید کې په زرګونو پیجرونه په نښه کړي او هغه یې الوزولی دي. حزب الله د خپل مشر له څرګندونو سره هم مهاله اعلان وکړ چې د اسرائیل په شمال کې په څلورو ځایونو بریدونه کړي دي. اسرائیل وویل چې پولې ته نږدې په دغو بریدونو کې دوه سرتیري وژل شوي دي. د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې د تیر کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل د حماس لخوا له برید وروسته چې اسرائیل په وړاندې په غزه کې جګړه پیل کړې، د حماس په ملاتړ له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېله شوې ده. وروستیو بریدونو ته په پام د نړۍ ډیرو مشرانو په سیمه کې د کړکېچ د پراخوالي په اړه ژورې اندېښنې ښودلې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې په لبنان کې بې سارې چاودنې به په سیمه کې روان کړکېچ لا پراخ کړي. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز له ټولو اړخونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. هغه په مادرید کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره له خبرو وروسته وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي خطر بیا زیات شوی دی. عباس غوښتنه وکړه چې مادرید دې په منځني ختیځ کې د سولې په اړه هغه ته د ورته د یو کانفرانس کوربتوب وکړي چې 3 کاله مخکې انکړی وو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حاکان فیدان چې له اسرائیل سره د هیواد اړیکې کړکېچنې دي، اسرائیل تورن کړ چې په هغې ستراتیژۍ سره چې مخته کړې د غواړي جګړه لبنان ته وغځوي. په لبنان کې د ایران سفارت اعلان وکړ چې سفیر مشتبه امانی چې د سیشنبې د ورځې په چاودنو کې ټپي شوی و تهران ته لیږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په لبنان کې له ټولو اتباعو غوښتي دي چې ډېر له ګرځېدو راګرځېدو ډډه وکړي او خپل امنیت ته پام وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویبپانا mashalradio.com کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شے
د خیبر ضلع د تیرا میدان سوداګر او مشران وایي چې حکومت د هغه دکاندارانو ته تاوان ورکړي چې د اګست په 12مه د ملیشي ځواک او وسلوالو ترمنځ په انخته کې دکانونه په توغندیو لګیدلی وو. هغې مشال لیډو ته ویلي دي چې حکومت ورسره د تاوان ورکولو ژمنه کړې وه چې پر یوې میاشتې پوره کېدو سربیره نه ده پوره کړې. ملیشي ځواک تر پیښې وروستو ځایي مشرانو ته ویلي وو چې دوکانونه په غلطۍ لګېدلي دي. په صوبایي اسمبلۍ کې د سیمې استازي وایي چې د وزیر اعلی یې له مسلې خبر کړی دی او هغه ورسره اغېزمنو ته د تاوان ورکولو ژمنه کړې ده. فرهاد شینواری تفصیل راکوي.
د باډي او تیرا ملک دین خیلو کمی کمیټې مشر عبدالواحد پریدی مشال او ریډیو ثویل چې په کار د ریاست د دوی مال او ځان تحفظ یقیني کړي او چې د دې دزو په تبادله کې د ځایي دکاندارانو کوم تاوانونه شوي دا غي معاوضه دی ورکړل شي.
په کار د چې ریاست زمونږ د دې صبر نور امتحان وانخلي او زمونږ علاقې ته د خپل فرض پوره کړي. مونږ د د سر او مال تحفظ په هر صورت کې یقیني کی او دا چې کم نقصان نه زموږ شوی دی د زر تر زر د یزالو کې خو چې دا مونږ ګوس بیا ورو چتیګو نو بالکل په دې احتجاج کې خو خپخه خبره بداوی چې په احتجاج باندې بیا زموږ د غو نقصانونه زاله کوي او دا نقصانونه راته پوره کوي یا زموږ د دکاندارانو له معاوضه ورکین او احتجاج نه مخ کې چې ورکین دا ډیره خوي. ریاستي ادارو نه پر زور مطالبه کوم چې کا دا غلطي دوه منل دي نو چې منل دي نو د دې یزالو ولې نه کیږي د فوري تور د یزالو شي.
د تیرا تاجر یونین شران ویلی چې سږ کال د اگست په 12مه نیټه وسلوالو سره د نخطې په محل د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل شو مارټر ګولیو باندې د دوی مارکیټونه په نخښ شول چې یو شمیر دوکانونه پکې وسوځیدل او یو اندازې مطابق 1 کروڑ روپۍ تاوان ورته رسیدلی. د ملیشیا ځواک د تیرا رایفل لا په دې اړه دستي سند ویلي خو د دغې پیښې نه په سم دستي ځایي ولس ته ویلي وو چې دا په غلطۍ سره لګېدلی او معاوضه به یې ورکړل شي. د خیبر ضلع د باډي او تیرانا د صوبایي اسمبلۍ غړي عبدالغني پریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغې دکاندارانو د معاوضې فایل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته رسولی او هڅه کوي چې مالی مرسته ورسره وشي.
سیم سیب چې کوم دی اوله کړی دی سیم سیب سره باید په باندې ډسکشن شوی دی چې موږ د تیرو غریبانو خلک دي غریب خلک دي د نوو خلکو تاوان شوی دی. انشاءالله زه به دوباره بیا نوټس کړي سیم سیب راولم چونکې حکومتي کورونه داسې وي چې پروسس لږ سلو وي. انشاءالله د موږ د صوبایي حکومت طرفه چې کوم کېږي کاغه د سیملې په فلور خبره وي انشاءالله زه به یې کوم کاغه د سیم سره خبره وي انشاءالله ما سره کړي نو زه به دوباره هم چې کوم دی ریمایندر ورکړم او دا شاند چې کوم دی شیلنګ کې دوه خلکو دکانونه سوي دي دوه تاول شوي دي. انشاءالله چې تر کومه پیرم کېږي صوبایي حکومت طرفه موږ بھرپور کوشش کوو.
تیرا میدان درې ته په 2018 کې بې کوره شوي خلک ورستانه شوي. د تیرا میدان ولسی وګړي وایي چې وا اوږده موده پسې خپل بازارونه او کورونه آباد کړي او اوس یو وار بیا پکې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلعو د 12م او 12م ټولګیو زده کوونکو د آزموینو د نتیجو پر ضد مظاهره کړې دي. په پیښور کې د وزیر اعلی دفتر مخې ته د پرونی مظاهره ګډونوالو داوا وکړه چې د بنو د ثانوي او اعلی ثانوي تعلیمي بورډ د سګنې نتیجې دومره خرابې دي چې دوی اوس د مقابلې په امتحانونو کې برخه نشي اخیستی. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې بورډ د دې نتیجو د پلټنو امر ورکړي. د تعلیمي بورډ چارواکو د خیبر پختونخوا حکومت له زده کوونکو د غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. اسما ګل راپور راکړي.
امو درز له بچون سفر کیږي 2000 کی می کمپټیشن نو وتل صدا وخت بیا یو
دغه احتجاجي اونډه کې شریک د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو ابوبکر صدیق مشال ریډیو ته ویل چې یو خوای علاقه جنگ زپلې ده ولې بل اړخ ته د سیمې زده کوونکو امتحاني نتیجې خراب شوي
تاسو دا پته وی چې اوس د ایف ایس سی ریسنتلی ریزلټ اناونس شو پاکه مونږه احتجاج راو وصل چې هغه ډېر ظلم پنو پړو کلو د مونږ سره نو په باره کې مونږه احتجاج په بنو کې راو وصلو هغه د جاج کې مطالبه نه شو منل مونږ په شاور ته کنورټ کړلو مونږ نن په 19 سپتمبر باندې په شاور کې احتجاج دي چرته مونږ سره مطالبات و منل شو موست ویلکم مونږه باندې سره اګری وی کنه شو منل دا ریاض مونږه د روډونه زمونږه د فورس زمونږه مونږ بدلته کې روډونه باندې کوي
د پیښور وزیر اعلی هاوس مخته د بنو بورډ یو لسم او دولسم جمعهتونو د نتیجو پر ضد را جوړ شوی احتجاجي غونډه پر مهال د بنو سټوډنټ فیډریشن صدر مجاهد مشال ریډیو ته ویل چې پر لپسې تیر دو کلونو راهسې د سیمې زده کوونکو لکړونو سره مخ دي
پهلا مطالبه زمونږ داسې ده چې په کوم ډول وخت کې د بنو ډیویژن کمشنر دی هغه د بنو ډیویژن لری شي ور سره ور سره د بنو بورډ نه لری
د ذکر وړ لا چې روانه ونی هم د بنو بورډ زده کوونکو چې د مختلفو سیمو سره تعلق لرو د یاد بورډ مخ ته احتجاج کړي وو چې پکې یې ټول پړ هم کړي او له هغه وروسته د بنو بورډ چیرمن او کنټرولر هم ترانسفر کړل شوی آسما ګل مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د خزو د حقوقو لپاره کارکونکو بنسټ اورت فاونډیشن په سواد کې دوه ورځې روزنیزا غونډه را جوړه کړې و پوند کی خبر اعلان او رختي کارکونکو زده کونکو غډونو کو چې پکې پر خزو نرخزیو او ماشومانو د تشدد د مخنیوي په اړه بحثونه وشو فعالان وایي چې د قوانین پر موجودګي سربیره پر خزو نرخزیو او ماشومانو د تشدد پیخې کیږي نو ځکه په دې اړه په ټولنه کې د پوهاوی اړتیا ده نیاز احمد خان تفصیل راکړي
تربیتی ورکشاپ ته وینا کوونکی د ځای غیر سرکاري ټولنې مشر ډاکټر یاسمین ګل وای چې د سیمه کې زیاتره خزي په کور د نه جسمانی او ذهني تشدد لدی وجه برداشت کوي چې دوی خپل پریاد چاته وړي نشي
تشدد ډیر قسمونه دي ذهني تشدد ته جسمانی دي د معاشي دي نو دا دومره قسمونه دي چې هغه کې هر قسم چې دي نو هغه تشدد دي
تربیتی ورکشاپ چې پکې د سیمه د سیاحت کاروندانی د جنزیب کالج تر شل نه زیات هلکان او جنکو ورسره خبري اعلانو کتوکو ورته د سواد وکیل منهاس یوسفزای چې مقامی ټولنې لخوا خزو ترخزیانو او ماشومان ته قانوني مرستې ورکوي وایي چې کورنۍ تشدد کول جرم دی او دغه لپاره متاثره د قانون مرستې اغسته شي
زموږ بد قسمتي دا چې قانون شته خو قانون نسو خبر نه دی داغه لپاره نن د سیشن وشو چې بده کې دوته اګاهي میلو شي دولر شي دا خبره مخې ته نور خورګي او که دغه شانې کورنۍ تشدد د خيږي نو چې د خلک لګوټي راويخ شي
تربیتی ورکشاپ کې شریک د سواد خبريال اس مطالعه خون چې پښتونخوا ریډیو کې کار کوي وایي چې ډېر نوې خبرې او معلومات یې زده کړل
مونږ ته په خپل باندې به حیثیت صحافي د بل سيزونو پته نه نو دا یو زده کړل کې یو سړی مونږ ته راشي او هغه باندې داسې تشدد شوی نغمه مونږ ټیټ کاو څنګه هغه خبره مونږ اورو څنګه دغه خبره مخ کې مونږ فارورډ کاو څنګه د ټولو نه اهم داسې زده ځکه نور خو سيزونه خو به داسې چې په مختلف سیشنز کې راغلی
د بحرین سره تعلق لرونکي همرا صدیق چې ځای ټولنه کې د سیاحت کاروندانی په هیڅ کار کوي وایي چې د کورنۍ تشدد خار غنو خزو ته طبي مرستې ورکړي دغه تربیت نه ورته معلومه شوه چې متاثر خزو او ماشومان ته به د قانون مرسته اغستو لپاره مشوره څنګه ورکوي
مونږ نور چا کورونو ته زو پاغه باندې تشدد کی کینو مونږ اغوی لوسی او ایڈوایس ورکولې شو مونږ ته د قانونونو پته ولګیدا چې زمونږ سره حقوق دي زمونږ سره رائټس دي مونږ به کوم خبرو باندې دا وخت پله کولې شو
د عورت فاونډیشن مشرانو په دغه محل ویل چې د تربیت مقصد دا هم دی چې د خزو نرخزیانو او ماشومان سره د زیات نجاتی پاړه جوړ شوی قانون او حکومتي مرستو نه عام ولس خبر شي او د قانون نه فایده پورته کړی شي چې ورسره به په کور دننه او د کار په ځای کې په ښځو تشدد کې کمی راتلی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خبرونه
حجرا
په لسنی مو بجو،
د کرخی پر غاړه
په یو بجا،
سندری جادوګری
په دوانی مو بجو،
بډوی
په دروی بجو،
پام کوا
په چلرنی مو بجو،
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
د خیبر پختونخوا د مالدارۍ ادارې د سرویو د نسل او معیاري غوښې زیاتولو لپاره د صوبې د کروندګرو روزنیز پروګرام ته دوام ورکړی دی. دغه پروګرام په کال 2020 کې پیل شوی و چې پکې هر کال نوي کروندګر نمونه ثبتوي او روزنه ترلاسه کوي. د ادارې یو چارواکي ویلي دي چې په پروګرام کې خلکو ته د روزګار موقع برابرېږي. شبیر احمد جان معلومات راکړي.
د لاسټاک محکمې او چارواکي ډاکټر اختر مندر مشال لیډو ته د دغه پروګرام او تربیت په خپل باندې وایي.
د دې پروجیکټ کو مقصد داري چې مونږه په دې صوبه کې، په دې وطن کې، په دې ملک کې د غوښې پیداوار سیوا کو چې دغه معیاریم خو او مقدارم خو او بل خلکو ته د روزګار مواقع ملو شي.
نو مول وایي تر شپږ میاشتو کټي ساتلو لپاره شپږ زر روپۍ د کټي په سر او د فربا پروګرام لاندې سروي د غوښې لپاره ساتلو باندې سلور زر روپۍ د سروي په سر ورکوي. تربیت ترلاسه کوونکي زمیندار سفیر الرحمن وای چې تروسه د پیل لپاره د سورو فارم کوو، خو د هغه د ګټ پرځه تاوان سیوا دی. ولیدانه پروګرام دوی وای ورته ډیر ګټور پدې هم ښکاری چې حکومتي مرستې پکې هم شته دي.
نو می هو فارم کې اوسنی وخت سره نقصان ډیر دی، ځکه چې په سلو نیم پنځه لکه می هراول او پای ختم کینو بیا په 2 نیم لکه روپیا قصه ګوډی. نو په یو کې 2 نیم لکه ای پرې هني بل مزدور دغه په زیاته را خرچا چې له سادو ساده له سورو په سر به یو مزدور ساتي. نو ان شاء الله
خو کې د لاسټاک محکمې دا چارواکو په وینا حاضر وخت رجستریشن بندي، ځکه چې صوبای حکومت سره د فندونو کمی دي او کله چې حکومت فندونه دوی ته ورکړي نو رجستریشن عمل به هم بیا پیل کړي او دغه پروګرام به هم دوامدار او ساتي او حکومت دوی ته د فندونو ورکولو ژمنه هم کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مالی ملاتړ د پکتیکا په گیان او برمل ولسوالیو کې د روغتونونو د جوړولو چارې پیل شوې دي. د سپتمبر په 13مه د ولسوالیو اوسیدونکو د روغتونونو تعمیر پر پیلېدو خوشحالي څرګنده کړه او ویل چې نړیوال بنسټونه د ورسره د ژوند په نورو چارو کې هم مرسته وکړي. گیان او برمل ولسوالۍ په کال 2022 کې زلزلې سخت ځپلې وې. نجیب الله لوخیل معلومات راکړي.
د مسؤلینو په وینا چې په یاد روغتونونو ټول شپږ شپېته میلیون افغانۍ لګښت کېږي او ودانیزې چارې به د لسو میاشتو په موده کې سرته ورسېږي. د پکتیکا د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر عبدالله جان حقمل مشال راډیو ته وویل
دوه جنرال هسپتالونه چې یو په بیرمل کې، په دنګل ګاډ کې او یو په گیان ولسوالۍ کې
په ول واس کې په دې کې جراحي اپریشن هم کې ان شاء الله ول عزیز او صرفه او فی دی به پکې کې نه صحیح ول دي خدمات به کې ان شاء الله عزیز چې په دې سره به ډېر مشکلات ورسره حل شي.
د ټولګټو پروژو په پلي کولو کې تل د خلکو ټینګار په کیفیت وي. یو تن فنی انجینر سلطان محمود ویل
ان شاء الله دا د مخپل وطن دی او پټمنون سره نقشه تطبیق او کور کو نو موږ د ته ډوډ ورکو چې تو خپل کوالټي تو خپل کیفیت چې څوره موږ امکان لري ته به موږ کوشش وکړو چې تهونه په سرعت سره او په خه کوالټي خه کیفیت سره کور ان شاء الله وکړو.
بلوري تزایی اوسیدون کی د دوی پولیسوالی کی د روختونو پر جوړولو د کار پیل ته وخت یوي په دې سره به د دوی ډیری روختي ستونزي هواري شي. یو بل زایی اوسیدون کی محمود ویل
الحمدلله نن زمونږ د دغه شپخانه پرانیسته وشوه موږ ډیره مننه کوو چې دا زمينه مساعده کړه. یقینا چې دلته د موږ 15% مشکل ان شاء الله د دغه شپخانه په جوړولو به حل شي.
د پکتیکا اوسیدون کی زیاتوي اقتصادي ستونزې د تیرې زلزلې زیانونو او په دې ځای کې د اړینو روغتیایي اسانتیاو نشتون د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. یو بل ځایي اوسیدونکی مولوي وارث شاه وایي
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوې دغه علاقه نه لري. بیمارو چې جوړ شي هغه بیمارو تقریبا تر ولایت او ګردیز کابل پرا دغه خلکو وړ او دغه خلکو ډیر انتهایی زیات غریبان دي. ډیر وارې داسې شوي دي چې هغه بیمارو په لیار کې روان کړی او په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی. وجه دا وه چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوې نه وي.
یاد دی وی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظر نسبتا لوی سرحدي ولایت دی. په تیرو دوه لسیزو کې د دې پراخ ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي د امنیتي ګواښونو له کبله د روغتیا د برخې په ګډون د ژوند له ډېریو اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د امین ګنډاپور اعلان کړی دی چې په دې صوبه کې به د جرګو نظام بحالی. په دې اړه بیلابیل نظرونه مخې ته راغلي دي. زیاتره عام خلک د دې اعلان هرکلی کې وایي چې د جرګو له لارې به په کم وخت کې بغیر له کم خرڅ ستونزې هوارې شي. خو د قانوني چارو ځینې پوهان بیا وایي چې په یوه صوبه کې به دوه نظامونه څنګه چلیږي ځکه چې د دې په وینا د جرګو نظام به له عدالتونو سره متوازی یو بل نظام وي چې په قانون کې هیڅ گنجایش نشته. تفصیل په دغه راپور کې اورو چې شنواز ترکزی جوړ کړی.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د جرګې نظام د بیا بحالولو اعلان کړی. دغه جرګه نظام د پاکستان د عام قانون تر غځېدو وړاندې په قبایلي ضلعو کې وو خو په 2013 کې د مئی په میاشت کې دغه د اف سی آر د قانون د ړنګېدو وروسته د جرګې قانوني نظام هم ختم شوی. اعلی وزیر علی امین ګنډاپور د ستمبر په 13 د صوبای کابینې غونډې وروسته میډیا سره په خبرو کې ویلي
لا ان اورډر کې حواله سے عوام کې تاون کې مې بھرپور امید ہے
د امن او امان په حواله سره مو د عوامو د مرستې تماساتو زمنګ یو خو جرګه او د مشرانو نظام دی. مو هغه واپس فعالو غونډې مور سره روان دي. مو په یو لوی جرګه کې د ضلعو سره غونډې کړې وي. اوس په هر ضلع کې غونډې کیږي. دا هغوی چې څومره هم ستونزې دي د هغوی علاج به کیږي.
اونکي تمام جتنے بھی مسائل ہیں اور سب کا انشاءاللہ مداوا ہوگا.
د علی امین ګنډاپور دغه بیان چې ډیر زر په خواله رسنیو خپور شو د کوم چل خور باندې تاسو خبره چې ګینه د جرګې نظام به حلول خدي او یا ګینه خن ندی نه دا شوی. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی کمیټې غړي مولانا خانزیب مشاد لري ته وویل جرګه ډیر خن نظام دی خو د زیاته کړي چې په تیر وختونو کې سرکاري جرګو په ځای د دې چې مسلې هوار کړې وي لانجی لا زیاتې کړي. نو جرګه نظام بیا څنګه پکار دی؟
په ریاستی کچا په حکومتي سرکاري توګه باندې هم جرګیز نظام غوره دی خو شرط د دې لپاره دا دی چې دا د عدالتي نظام برخه شي او آزاد او خپلواک جرګیز نظام دی. د بده مرغه نه د دې حکومتي جرګیز نظام نه زمونږ غیره طرحه چې کوم ده هغه په دې حواله باندې ده چې تیر وخت کې کوم د پښتونخوا د نوي ضلع دی پخوانی فاټانو په دې کې د اف سی آر او د پولیټیکل ایجنټ لاندې جرګیز نظام او دغه د درغلی د ګنکپۍ او د بټخوري چې کوم دی یو جال جوړ شوی و خو دل او ټاکل انصاف او جرګې به پاغې کېدل او پرانا ورځ باندې به جرګو انصاف ټول پټوله د دغه سرکاري څوکو چارواکو لاندې خرڅېدل.
مشهد رېډو محمود د لکړو تحصیل وسیدونکو او د سابو قبیلې قبیلی او مشر او ملک گلشاہ صافی سره خبرې وکړې. گلشاہ صافی وویل دغلت د خلکو په عدالتونو کې هم مقدمه روانه دي، خو کلونه وشو چې په ډیرو درخواستونو چې د لانجو د هواري لپاره په عدالتونو کې پراته دي فیصله پې نه دا راولې شوې.
منګ عدالت یو تحصیل صافو کې او جرګه جوړه کړې ده، غیله موږ نوم ورکړې ده صافی قومي قبایلی جرګه، چې هغه کته تزو مدننه پورې منګ د مدنیاتو مسلې منګ هواري کړلې، منګ د دشمنانو مسلو هواري کړې دي، منګ دغه شانته په علاقه کې د زنانو د طلاق مسلې یاد جدادونو مسلې، نو دلته د خلکو اعتماد بالکل په عدالتونو باندې نشته. تا ته زوې مزه په خپل باندې زما د مدنیات یو جګړه ده، او تقریبا چې 38 میاشتې وشولې او موږ ته کومه فیصله عدالتونو رانه کړل، نو عدالت بیا موږ مجبور شولو او عدالتونو ته موږ درخواست وکړو چې موږ دا کیس چې کوم دی دا جرګې ته ولېګه.
ګلشاه صافی زیاته کړه چې ملکی قوانین هم شته، عدالتونه هم شته، خو د هغې باوجود د لانجو هوارو د لپاره قومي جرګې هم روانې دي. په قانون کې په قبایلي جرګو هیڅ بندیز هم نشته. د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز د اگست میاشتې 2023 د یو خبر تر مخه سپریم کورټ په یو فیصله کې ویلي جرګه یا پنچایت د آئینی اصولو د لاندې نه چلیږي، او دوی په ډیرو ځایونو کې د آئین او د قانون په ضد هم دي. خو تر دغې وړاندې سپریم کورټ او نورو عدالتونو بیا د جرګې ګڼ شمېر فیصلې برقرار هم ساتلې دي. د اعلی وزیر ګنډاپور دغه اعلان خو په عدالتي او قانوني نظام بے باوری خو نه ده. مشاهده رډیو هم دغه پوښتنه د پېښور های کورټ د وکیل علی گوهر دورانی نه وکړه.
چې کوم د فاټا د خلق دی د مرج ډیسټریکټس دا اغي دا غواړي چې زمونږ ته د جرګې سیستم بحال شي، ځکه په عدلی چې کوم دا نارمل عدالتي نظام دی اغه باندې چونکه ټایم ډیر زیات لګي، پدې کې قانوني بیا چې سخم دی اغه دادې ناغزم شو ازلا، چونکه ټول دا د پښتونخوا یې صدا نه دلته بیل قانون سازی کول د آرټیکل 25 منافی دا، خو په هغه کې هم بیا دا خبره شته ریزنبل کلاسیفیکیشن والا یو خاص طبقه د پاره قانون سازی کوي ناغه تاسو کولې شه.
د جماعت اسلامي باجوړ یو مشر سردار خان چې د پخوانی فاټا د انضمام په تحریک کې فعال و مشاد رډیو ته ویل 22 لک مقدمه د پاکستان په عدالتونو کې پرتی دي چې فیصله نه دي شوې. د زیاته کړي جرګه خ نظام دی، او دا هم ویل که جرګې نظام بحال شي نو دا به هغه شان نه وي لکه پخوا چې به د اف سی آر د قانون د لاندې پولیټیکل ایجنټانو جوړولې.
نظام خو نشته دی، ځکه چې هغه خو د مرکز نه په آئین کې به یو تبدیلي او دغه غواړي، نو هغه شان پوزیشن خو بیا نه وي. خو په هر صورت بیا هم د جرګې یو ښه آپشن دی او د جرګې سره مسلې حل کیږي.
خو د اف سی آر د ختمولو او د پخوانی فاټا په صوبه کې د زم کولو په تحریک کې تر ټولو زیات فعال او د پېښور های کورټ وکیل اعجاز مومن مشاد رړي ته وویل لا خو د جرګې نظام په قانوني شکل کې نشته، البته پښتانه د عدالت بهر جرګې کوي او هغه خې هم دي او فعال هم. خو د اعلی وزیر ګنډاپور د اعلان په حواله سره زیاته کړه،
زه خپله دې ته حیران یم چې دا به دې د کوم قانون لاندې به دا جرګه بحال کوي یا د جرګې به اعلان کوي چې دلته به هر څه په جرګه باندې کیږي، ځکه چې دلته یو عدالتي یو سیستم دی یو نظام دی، او د اف سی آر خبره چې څو پورې ونو هغه خو یو بل نظام و یو بل سیستم و. پاکستان په آئین کې داسې څه خبره هم نشته دی چې د عدالت سره سره به جرګه چلیږي، نو دا خو زما په خیال چې داسې غیر منطقي غونډه کې یو خبره ده کړې ده. د دې امپلیمنت کېدل یا د امریکا ول هډيره مشکله ښکاری، ځکه د دې لپاره بیا د اسمبلی نه به بل پاس کول غواړي، ترمیم به پاین کیږي.
اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور دا هم اعلان کړو چې دوی به چیک پوسټونه معنا په سرکونو د تلاشی پوسټونه ختم کړي، ځکه د ویلي چې دغه پوسټونه نه وګړي ته مشکلات دي. نو آیا د پوسټونو د ختمولو دغه جواز چې ګني ولسته پر مشکلات دي کافی دی؟ او بل دا چې ګینه د پولیس لیویس او خاصدارو پوسټونه که ختم شو نو بیا کوم بل ځواک خو به دغه خالی ځای نیسي او کنه؟ مشال رډیو هم دا پوښتنه د خبریال حق نواز خان نه وکړه.
زما خپل سوچ دا دی، زمونږ هم په ذهن کې دا سوال راځي په کار ده چې وویلی شي چېرې په دې چیک پوسټونو باندې فایده څه شوې ده، آیا څومره ترهګر نیولې شوې دي، څومره بارودی یا چاودیدونکي مواد نیولې شوې دي، څه فایدې شوې دي. دویمه دغه ده چې په صوبه کې د امنیت یا د پولیس که د فوج په حوالې سره لکه دغه ذهنونو کې د خلکو راځي چې یاره هسې نه چې پولیس او دغه لیویز والله لرې شي او د دې په ځای باندې هسې نه چې فوج په دغه چیک پوسټونو باندې راشي.
خو د اترسم آئینی بدلون وروستو پوځ یا هر وفاقي اداره چې صوبه کې څه کول غواړي د صوبای حکومت په مشوره او اجازت پی کوي. د خیبر پختونخوا صوبای حکومت په پولیس آرډر یا پولیسو قانون کې هم د عدالت نه بهر د لانجو د هواری کونسل جوړ کړی چې هر تاڼه کې فعالیت لري. هم دغه شان څه موده وړاندې د کمشنرۍ انتظامیه په مشرۍ کې د لانجو د هواری او بل قانون الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن مانا د لانجو متبادل نظام راوستی چې هغلته هم د دیوانی مقدمو اورېدنه او فیصلې ورباندې کیږي. د اے ڈی آر په نظام په تیر وختونو کې ځینې سیاسي او سماجي ډلو ټکونه هم کړیو. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.